ساعت د سهار 8 بجې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازاري رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش یا اسلامی دولت دلی په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندان د وژنې مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې پرون دوشنبه ناوخته په خپل وی پاڼه اعماق کې ادعا کړې چې د طالبانو امنیت قمندان او څو نور کسان یې وژلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته تایید کړی چې په بدخشان کې د دوی امنیت قمندان په یو موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ښاغلی ټکور زیاته کړی چې د امنیت قمندان ترڅنګ د طالبانو دوه نور وسلوال هم وژل شوي او دوه ټپیان دي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغان ښځو د حقونو او په ټولنه کې د مساوي ګډون په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری د دوشنبه په ورځ ناوخته خپل سعودي ساری فیصل بن فرحان ال سعود سره په ټلیفوني خبرو کې د ګڼو نورو خپل منځي مسئلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. د اعلامیه پر اساس د پاکستان او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو ژغ وکړ چې ښځو ته د ژوند په ټولو برخو کې بشپړ او له نارینه وو سره برابر حقونه ورکړي. دوی همداراز د افغانستان سوله او ثبات مهم بللی او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د سوکاله راتلونکي لپاره باید نړیواله ټولنه له افغانستان سره شکیله پاته شي. د سعودي عربستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو داسې وخت د افغان ښځو په اړه خبري کړي چې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي او په وروستي اقدام کې د غیر حکومتي مؤسسو ټول ښځینه کارکونکي هم له کاره منع کړي دي. سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او د سفارت کارکونکو ته امنیتي خبرداري ورکړې ده. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت د دوشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه یو بیان خپور کړی دی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکونکو او د سعودي عربستان اتباو ته چې په پاکستان کې میشتي خبرداري ورکړې شوې چې د امنیتي وضعیت سختېدو ته په پام بهر ته له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. او د ایران امنیتي ځواکونو هغه الوتکره وګرځول چې د دغه هیواد د مشهور فوټبالر علي دایی میرمن او لورې له تهران څخه دوبۍ ته لیږدولې. خو دغه الوتکه یو ساعت وروسته په کیشتاپو کې راکښته کړای شو او د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي ځواکونو د شاغلي دایی میرمن او لور له الوتکې کښته کړل. علی دایی په وروستیو کې د ایرانی مظاهرچانو په پلوی ځینې فعالیتونه کړي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز د علی دایی د میرمنې او لور د راګرځولو لامل له بلواګر سره ملګرتیا او د اعتصاب لپاره تبلیغ بللی دی. د ایران چارواکي او رسنیو مظاهرچانو ته د بلواګرو کلمه کاروي. نن سه شنبه د 1400 لمړیل مریض کال د جدیش پښمه پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د يرغل درې تلويشت میکالیزي سره برابر ده. د ازادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې د شزو خلاف د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اړه خبرګونونه دوام لري. طالبان وایي شزو حجاب نه رعایت کوي ځکه یې په مؤسسو کې د حقوقي پر کار بندیز ولګاو. خو شزي وایي
کوم خورتا سولیدلې ماته دې ثبت دي چې دا خوردې مونږ به حجاب اتلې.
په اندراب کې د طالبانو د مخالف جبهې شل وسلوال وشل شوي. په درو ختیځو ولایتونو کې تر سبا پورې د ماشومانو د ګوزن واکسین دوام کوي.
دا کمپاین کې به تر اتل د شاوخوا بیندو کال څنګه مور ماشومان واکسین شي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپل اتباو او ډیپلوماټانو ته خبرداري ورکړي. ماشومان د زده کړو حق لري. خو د ماشوم د ادبیاتو لیکوال ډاکټر زغم وایي
د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقص دی.
د شپې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو د کار د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام د افغانستان د ګوښه شوي جمهوري نظام سفارتونو او دایمي ماموریتونو دغه عمل په کلکه غندلی دی. د متحده عربي اماراتو یوې جګپوري ډیپلوماتي هم په مؤسسو کې د شزو د کار په اړه د طالبانو بندیز غندلی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو مؤسسو ویلي چې ښځې د دې مرستندویه ماموریت په تطبیق کې مرکزي رول لوبوي او نارینه باید د دې دفترونو د ښځینه کارکوونکو پر ځای ونه ګمارل شي. د موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان د معزول شوي رژیم سفارتونو او دایمي ماموریتونو چې لا هم فعاله دي ویلي د طالبانو نوی حکم چې په نادولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع دي د ښځو په وړاندې یو سیستماتیک تبعیض دی او هغوی په کاري چاپیریال او ټولنیزو چارو کې له ګډون څخه منځوي کوي. د دغو سفارتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ او څو نورو سفارتونو خبره کړې، راغلي چې د طالبانو دغه کړنه د جنسي اپارتاید او په عموم کې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېږي. دغه راز ویل شوي په نادولتي مؤسسو کې د پر کار بندیز د طالبانو یو تاکتیک دی چې د دغو مؤسسو د بودیجې کنټرول په لاس کې واخلي او بشري مرستو ته د اړمنو او محرومو خلکو لاسرسی بند کړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شمې پر ورځ یو فرمان ورکړ او په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کاره منع کړي. دغه وزارت ادعا کړې چې د ښځو په کارځای کې د اسلامي حجاب او نورو قوانینو نه رعایت د دې کار لامل دی. هغه ادعا چې ډېری ښځې ردوي. همیرا اکاخیله د پانتون استاد او فعاله ده. هغې ازادي راډیو ته وویل ټول افغانان حجاب رعایتوي او دا د طالبانو پلمه ده.
درد بل چیرته ده او کوفتي او انتقام د چان اخیستل کیږي؟ کومه خور تاسو لیدلې؟ ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې مونږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي؟ په هیڅ صورت دا خبر نه ده.
فخری سخا هم د افغانستان په روغتون کې اداري کارکونکي ده. هغه وی دا او همکاران په پوره اسلامي حجاب کې دفتر تزي.
د بخش اداري شفاخانه کې کار میکنه.
د روغتون په اداري څنګه کې چې زه کار کوم، دوی نومړی وویل چې تور حجاب واغوندي. موږ هم همداسې وکړل او تور حجاب مو واخیست. وروسته مو ټول کالي تور شول، له ټیکري څخه تر ماسک پورې زموږ جرابې هم باید تورې وي. د روغتون ټول کارکونکي په دیني او سمو جامو کې راځي او د امر بالمعروف له دستوره هیڅ سرغړونه نه ده کړې.
شفاخانه کې ما کار میکنم سرپیچی نکردن.
ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استاذ لانا زکی نصیبه هم په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز غندلې. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو او نړیوالو همکارۍ د وزارت لخوا پرون خبره شوې خبر پاڼه کې د میرمن نصیبه په حواله خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان دوه پر درېمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او طالبانو دا عمل به د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. هغه ویلي په دې کار سره به د ټولنې په تر ټولو زیانګالو خلکو، ښځو، ماشومانو او زاړو ډیر بد تاثیر ولویږي. د خبرګونو په دوام د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو، بېوزلۍ او لوږې له امله زیانمنو زرګونو کسانو ته خدمات وړاندې کوي چې د دې کار لویه برخه ښځې مخ ته وړي. دغې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ښځې د مرستو اصلي ترلاسه کوونکي او اصلي ویښونکي دي او روغتیایي مرستې هم تر ډیره ښځې خلکو ته رسوي. اعلامیه له مخې سړی باید د ښځینه کارمندانو ځای ونه نیسي او نه د هغوی ځای ډکولی شي. په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار تر بندیز وروسته د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیف د چلډرن، د ناروې د کډوالو شورا، نارویجن ریفوجي کانسل او د پاملرنې مؤسسې یا کیر په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامیز الکبروف هم د دوشنبې په ورځ د طالبانو د اقتصاد وزارت له سرپرست قاري الدین محمد حنیف سره لیدلي او هغه ته ویلي چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پریکړه درته واخلي. یوناما ویلي میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې لار کې د خنډونو لرې کول مهم او اړین کار دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو ضد ملي مقاومت جبهې یو قومندان او څو نور جنګیالي وشل شوي دي. د دې جبهې مشر احمد مسعود پر خپله فیسبوک پاڼه د خیرخوا او ځینو نورو جنګیالیو وشل تایید کړي او ویلي د دوی لاره به دوام وکړي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزي واوري.
د ملي مقاومت جبهې جنگیالیو او طالب ځواکونو د بغلان د اندراب په څو سیمو کې سختې نښتې کړي. مقاومت جبهه چې په افغانستان کې د طالبانو ضد وسلواله مبارزه کوي تایید کړي چې د دوی یو قمندان خیر محمد خیرخوا او څو نور جنگیالي وژل شوي. د دې جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک باندې په یو بیان کې د خیرخوا او د هغه د ځینو ملګرو وژل کېدل تایید کړي. مسعود ویلي د دفاع په لار کې ګڼ مشران له لاسه ورکړي خو له مبارزې نه تیریږي او د دوی لار به دوام پیدا کوي. د جبهې ویاند سبات الله احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې قمندان خیرخوا او قمندان غازی مرادي له خپلو ځواکونو سره تر وروستیو شیبو پورې د طالبانو په وړاندې وجنګېدل خو د مهماتو د کمښت له امله په پای کې هدف وګرځېدل او وژل شول. احمدي د وژل شوو کسانو دقیق شمیر نه دی یاد کړی خو ځینو رسنیو د ځایي خلکو په حواله راپور ورکړی چې د مقاومت جبهې لږ تر لږه شل وسلوال د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي. صبغت الله احمدي لیکلي طالبانو ګڼ شمیر ځواکونه دې سیمې ته استولي وو او د دوی پر جنګیالیو د خوج کندی او کمر سفید او پل حصار له سیمو بریدونه کول. احمدي دا ادعا هم کړې چې د دوی په ځوابي ډزو کې د طالبانو د سرې قطې او نورو ډلو ګڼ شمیر جنګیالیو ته هم مرګ ژوبلا اوښتي او له سیمې وتلي دي. د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو په اندراب کې د دې جګړې په تړاو تر دې دمه څه تبصره نه ده کړې. د کورنیو چارو وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې هم د دې راپور تر لیکلو پورې ځواب نه کړي او هغې دا چې ګواکې طالب ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي لا طالب چارواکو او خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. خو طالبانو له دې مخکې د مقاومت جبهه د دوی په خبره باغیان بلل او ویلي چې چاته د وسلوالې مبارزې اجازه نه ورکوي او په وړاندې به سخت عمل وکړي. طالب وسلوالو په پنچیر کې هم له دې مخکې د مقاومت جبهې په وړاندې نښتې کړي. په پنچیر کې طالب ځواکونه بیا د مقاومت جبهې په پلوۍ دي او شمېر خلکو په وژنې هم تورن دي. له دې ډلې په خواله رسنیو څو واره ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې طالبان تورن شوي چې د مقاومت جبهې پر بندیانو او یو شمېر عامو خلکو باندې ډزې کوي او وژني. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیر اکتوبر پنچیر ته سفر کړی و او په خپل یو راپور کې اندېښنه وښوده چې خلکو د طالبانو له خورا بد چلند او د بشري حقونو د سرغړونو په باب شکایتونه ورته کړي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغانستان په درو ختیځو ولایتونو کې پرون د ماشومانو د ګوزن خلاف واکسیناسیون پیل شو. د واکسیناسیون دا بهیر به نن او سبا هم په ننګرهار، کونړ او نورستان کې دوام لري. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان نقیب الله رحیمی ازادي راډیو ته وویل
چې په ختیځ کې د خصوصا ننګرهار کې د پولیو محیطي سیمپلونه موږ مثبت واقعیت لرو. همدارنګه په ختیځ کونړ کې موږ د پولیو یو مثبت واقع لرو. په دې تر زبوین په خاطر باندې تیرو دوو میاشتو کې موږ مسلسل کمپینونه ولرل. دا کمپین کې به تر اتلس شاوخوا په 50 کال څخه کمور ماشومان واکسین شي. دا به زموږ دریم کمپین یا د کوم واقعیت چې دلته پیدا شوی دی دل منځول په خاطر باندې دوی ته ځوبین.
د هغه په وینا چې د اقتصاد وزارت لخوا په بهرنی او کورنی مؤسساتو کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګول د صحت برخې پوری تړاو نه لري. دوی به دغه کمپاین کور په کور او د خزینه او نارینه او کارکونکو په وسیله تر سره کړي.
کمپاین زمنګ کور په کور بای هم خزینه هم نارینه رضاکاران لوري ودا کمپاین تر سره کړي. زکه دا د صحت برخه چې دا د سمونه چې موږ وزارت اقتصاد پرې پټګور نو جلال ټول هیوادوال تم دغه پیغام د چې دغه وژن کې او ژوند تر دېدون کې دا غوښته مقابل کې خپل ماشومان کې واکسین کې او کوم رضاکاران د سیمه ته ورزي هغه سره همکاري وکړي خپل ماشومان تر وګ.
دغه کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په کونړ او ننګرهار کې د پولیو مثبت او محیطي نمونو مندلو خلک پریشانه کړي دي او ویره لري چې کچیرته د یاد وایرس د منځوړلو لپاره اړین ګامونه پورته نه کړي شي نو په سیمه کې به د پولیو وایرس نور هم خپور شي. د کونړ یو تن اوسیدونکی سردار محمد
محیطي سمپل او دغه پیخه چې په کونړ کې ښکاره شوې ده د سره په کونړ کې خلک ډېر تشویش کې دي او د ټولو کورنۍ او والدینو نه زموږ هیله دا ده چې د خپل تر 15 کلنې ښکته کوچنیان کوي د میلمه نه وي زیږېدلي دی باید واکسین کړي تر څو د دې راتلونکي ژوند ښه او سالم واوسي. دا یو خطرناک وایرس دی که چېرته زموږ ماشومان په دغه باندې اخته شي نو د دوی لپاره بیا داسې تداوی نه نشته چې دوی پرې روغ شي. یوازې
په ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان کې په داسې حال کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې لدی دو ورځې وړاندې د هیواد په نور ولایتونو کې بیا دغه کمپاین پای ته ورسید. که څه هم چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په افغانستان کې پیښې کمې شوې او په ټول هیواد کې دوه مثبتې پیښې موندل شوې دي چې یوه یې په کونړ او بله یې په پکتیکا کې ده، او د دې ترڅنګ د کوزي پښتونخوا په وزیرستان کې 40 ماشومان بیا په ګوزن اخته شوي دي.
په اورزګان کې اوس هم دا دود شته چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دغه کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلافات راپورته کوي. د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړې دي. د اورزګان ولایت یو اوسیدونکی رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلی چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړی چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې.
یو سړی ما خپله ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دغسې تعویز یې وروکي. هغه یو زنانه وه، یا عزه وه، چې ښه کورنۍ ښځه وه. یعنې څو وارې راغی، بېخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړي.
د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هره ورځ یې وهي او ټکوي.
کشر خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی څه وایي. بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیع الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي، او یا هم تعویزونه، او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
مال نو دا تا څنګه ورسره ومنله؟ نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د باره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې دا تعویزونه ما په خپله پیدا کړله. باره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې سه باره به د خواهش وده د خسره سه لاس واخېست، زموږ کور یې را خراب.
دیني عالمان هم کوډي، سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جومات پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دی ونسي.
روپۍ اخیستن پر دغه شهرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخلي چې د کوډګران دي، دا د اسلام د نگاه څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت حج او قاپو ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنکړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی د دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نعامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي عربستان او امریکا په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی دی. دغو هیوادونو په جلا جلا بیانونو کې پر خپلو اتباعو ټینګار کړی چې د امنیتي ګواښونو په سبب دي له غیر ضروري سفرونو ډډه وکوي.
سعودي عربستان په پاکستان کې خپلو اتباعو او د سفارت کارکوونکو ته امنیتي خبرداری ورکړی. په اسلام آباد کې د سعودي عربستان سفارت دوشنبه ماښام په دې اړه په خپل ټویټر یو بیان خپور کړی. په بیان کې د سفارت ټولو کارکوونکو او د سعودي عربستان اتباعو ته چې په پاکستان کې دي خبرداری ورکړل شوی چې د امنیتي وضعیت د سختېدو ته په پام دي له غیر ضروری سفرونو او بهر ته لتګ ډډه وکړي. سفارت همدارنګ په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د خپل قونسلګرۍ عاجل شمیرې شریکې کړي چې د ستونزو په وخت کې د سعودي عربستان ادب خبر ورکړي. د سعودي عربستان سفارت د امنیتي وضعیت د سختېدو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو تر هغه یو ورځ مخکې د دسمبر په 15مه د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل کارکونکو او امریکایانو ته خبرداري ورکړي چې د پلازمېنې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه اطلاعات ورسېدلي. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکونکو د تیرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له ځانمرګې برید وروسته په لوړه خبرداری کې وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنگتن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلود. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال په رخصتیو کې دی. ماریوت هوټل د 2008 کال په سپتمبر کې هم د یو خونړي برید هدف وګرځېد چې پکې 450 کسان وژل شوي وو او 268 تنه نور ژوبل وو. په وژل شوو کې څو بهرني ډیپلوماتان او درې امریکایان شامل وو. وروسته معلومه شوه چې برید القاعده ډلې کړی. دا هوټل اکثر د بهرنیو میلمنو، ډیپلوماتانو او شتمنو ګرځندویانو کوربه دی. پاکستانی چارواکو لا سمدستي د امریکا او سعودي عربستان د سفارتونو د دې اعلامیې په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری واشنگتن ته په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې هیواد یې د ترهګرۍ ضد قاطع اقدامات کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
ماشومان حق لري چې زده کړه وکړي. په بیلابیلو هیوادونو کې دولتونه او کورنۍ ماشومانو ته د شو زده کړو د برابرولو هڅې کوي، خو په افغانستان کې څنګه؟ د ماشومانو د حقونو فعالان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړو حق نقض شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د ماشومانو د حقونو لیو فعال او په جمهوری نظام کې د تعلیمي نصاب د چمتو کولو د کمیټې لغړی ډاکټر محب زغم سره مرکه کړې. ښاغلی زغم په پیل کې وویل
په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې حق په څو ډول نقض شوی دی. یو دا چې د جګړې پر مهال به همدغو طالبانو او نورو جنگی ډلو ښوونځي سوځول، معلمان یې وژل او خلکو ته به اختیارونه ورکول چې خپل اولادونه مکتبونو ته مه پرېږدئ. خلک مجبورېدل چې مکتبونو ته خپل اولادونه پرېنږدي او دا یو ډول نقض. بل ډول نقض دا دی چې اوس مثلا دغه حاکم نظام د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې وتړلې او د پوهنتونونو همدارنګه د کورنیو او د قومي مشرانو دخوا د شاګردانو د ماشومانو د زده کړې حق نقض شوی دی. کورنۍ حتی په لویو ښارونو کې، په کابل کې ځینې کورنۍ داسې وي چې مثلا خپل هلکان یې مکتب ته استول، نجونې به یې نه استولې یا به یې دواړې نه استولې، یا به د هلکانو دپاره د کانکور د چمتووالي دپاره پیسې ورکولې چې کورس ته ولاړ شي یا د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې لپاره، خو نجونو ته یې نه ورکولې. داسې انګیرله چې نجونې خو ودیږي د بل کور ته ځي، ګټه یې ماته نه رسیږي، نو دغه هلکان دي چې څومره پیسې ورباندې لګوم ګټه یې بیرته ماته را رسیږي. همدارنګه ځینې کورنۍ داسې وي چې نجونې به یې مکتبو ته ور پرېښولې خو لوړو زده کړو ته به یې نه پرېښولې. نو د زده کړې حق په مختلفو سطحو کې په مختلفو بڼو نقض شوی دی.
نقض کوونکي څوک دي؟
کورنۍ دی، میندې پلرونه دي، د کورنۍ او د قبیلو مشران دي، جنګي جنایتکارې ډلې دي او اوس حاکم نظام دی.
د دې ستونزې د هوارې لپاره څه باید وشي؟
دا نو ډېر ګران کار دی. اول خو باید کورنیو ته، میندو پلرونو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه وي چې دوی دغه تبعیضي چلند ختم کړي، د نجونو او د هلکانو ترمنځ توپیر ونه کړي، د تعلیم اهمیت ورته توضیح شي، او بیا چې دوی کله په دې شیانو وپوهېدل دوی خپل حق غواړي، د خپلو ماشومانو حق غواړي او د دې حاکم نظام نه دغه حق غواړي. او بل لوری نړیواله ټولنه ده چې دوی پر کوم نظام باندې داسې فشارونه راوړي چې دوی بالاخره مجبور شي چې د ماشومانو تعلیم ته غاړه کېږدي، او همدارنګه اسلامي نړۍ په دې کې مهم رول لوبولی شي، د مختلفو اسلامي ملکونو دینی عالمان او مفتیان کولی شي چې یوه سراسري شورا جوړه کړي، یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان خاص جلسه په دې باندې دایره کې او د خپل عالمانو عمومي او فتوا د تابلاغ کې چې د تا داسې وایي چې کچیرې تاسې د ماشومانو د تعلیم حق نه ورکوئ موږ به تاسو سره هیڅ ډول رابطه نه کوو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه د ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
ګاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کونړ د شیګل ولسوالۍ د شینکوړه کوسمی اوسیدونکو پر ځنګل وهلو ناغه ولګوله. د دوی په وینا ځنګل ملي شتمنی او د سیمې ښکلا ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې دا ملي شتمنی لوټا او ښکلا یې له منځه یوسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو د یوې غونډې په پای کې پریکړه وکړه چې له دې وروسته به خپله سیمه کې چاته ځنګل وهلو اجازه ورنه کړي او که هر څوک د ځنګل پر پرې کولو ولیدل شو 2000 افغانۍ ناغه به ترې اخیستل کېږي. قومي مشر ډاکټر انعت الرحمن د شوې پریکړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځنګلونه زموږ ملي شتمني او د سیمې ډول او ښایست دی. د دې حفاظت موږ په تېرو نظامونو کې هم کړی دی او اوس هم ټول ولس د دې نه حفاظت کوي او د دې نه ملاتړ کوي چې دا څوک ونه وهي بې ځایه بې رحمانه یې قطع نه کړي. په دې کې موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې دغه ښکلا نه موږ بې برخې کړي. که ځنګلونه یوه سیمه کې نو هلته اوبه ذخیره کېږي. که واوره وشي په ځنګلونو باندې یو ځنګل نه وي هلته سوری نه وي کله چې په نور ولګي هغه یو دم ختمیږي واوره او بیا اینده کې د اوبو قلت راځي په سیمه کې.
دغه قومي مشران وایي ځنګلونه ملي شتمني او د سیمې ښکلا ده نو ځکه یې ساتل په حکومت او ولس یو ډول لازم دی. قاري احسان الله احسان راته وویل له تیرو څو کالو څخه د همدې ښکلا لیدلو او ترې خوند اخیستلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسان کونړ ته راځي چې د خلکو پر اقتصاد ښه اغیزه کړې ده.
دلته سیلانان راځي د کابل نه د قندار نه د ایسته ولایتونو نه هر هغه چا چې د سټي نه کوم بوټي را ایستلی وو او هغه وهلی د هغې نه 1500 افغانۍ جریمه ده او هر هغه چا چې د کلي نه قاچاق کول او موټر سوزکه موټر یې بار کړی وو او د هغې د کلي نه ایستو د هغې دپاره 2000 افغانۍ. هر هغه چا چې دلته لرګي خرڅول او هغې دپاره هغه کومه تله چې لګولي د هغې نه هم 1500 افغانۍ جریمه.
ښاغلی احسان الله زیاتوي چې د جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره یې یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړې. هغوی به په غره او ځنګل کې ګرځي او هر څوک چې بوټي وهي یا یې له بېخه باسي هغوی به جرمانه کوي. په کونړ کې چارواکي هم له دغه پریکړې خوښ دي او د نورو سیمو اوسیدونکو څخه هم غواړي چې د ځنګلونو په ګډون د ټولو ملي شتمنیو ساتنې لپاره لستوڼي را بډ وهي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک کلي ولسونو چې کومه فیصله کړې ده راهم فیصله ده چې دغه شنه بوټي به نه وال کیږي او که څوک یې ووایي نو 2000 نغدي افغانۍ جریمه به ادا کوي. دا یو ډېره ښه پریکړه ده. والله دې وکړي چې د کونړ په نورو ولسوالو کې هم دغه شان بالعموم د افغانستان په ټولو ولایتو کې ولسونه دغه شان خپلو هماغه زاړه اصول او هغه زاړه عنعناتو ته متوجه شي او دغه شان پریکړې وکړي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ شینکوړک سیمې قومي مشران په داسې حال کې د ځنګل پر وهلو بندیز او ناغه لګوي چې په تیرو څه باندې دریو لسیزو کې د کونړ د نخترو څیړیو او نورو ونو پریمانه ځنګلونه وهل شوي. وهل شوي لرګي د نورو ولایتونو تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته انتقال شوي دي او ځینې اوس هم په کونړ کې پراته دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.
د فوټبال نړیوال جام لپاره د انګلستان فوټبال لیگ ځنډول شوې سیالۍ تیره شپه یو وار بیا پیل شوې چې په ترڅ کې یو لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه د برینفورد او ټوټنهم ترمنځ دوه دوه مساوي پای ته ورسېده. په دویمه لوبه کې بیا فولام 3-0 کرسټل پیلس ته ماتې ورکړه. د غراس په ترتیب سره ولومټن 2-1 ایورټن ته، نیوکاسل یونایټډ 3-0 لستر سیټی ته، برایټن 3-1 ساوټمپټن ته، لیورپول 3-1 استن ویلا ته، او د ورځې په وروستۍ لوبه کې ارسنال 3-1 ویستم یونایټډ ته ماتې ورکړې. ارسنال او نیوکاسل لوبډلو تر پرونیو بریا وروسته په درجه بندۍ کې لومړی او دویم مقام خپل کړ. ټاکل شوی ده چې نن به د کابل پر وخت ماښام نه وخته دوه نورې لوبې ترسره شي. سیالۍ د جولای میاشتې په 1.5 نیټه پیل شوې وې چې بیا د نومبر میاشتې په 12 نیټه د فوټبال نړیوال جام په پار وځنډېدې.
د خبرونې په دوام کې درسي ساعت پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.